السلام علیکم ستړي مشې سهار مو بخیر وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستن اگزام تاسو ته ازادي رادیو د خبری مجلې ته خره خلاص توم نن جمعه د 14 کال د وګي السما د 2023 کال د سپتمبر لمړی پیل په خبرونو کې د پاکستان پوز ویچ په خیبر پختونخوا ایالت کې یو ځانمرګ برید لک تر لګ نه سرتیری وژلې او 15 نورې ټپیان کړې دي. د ځانمرګ برید د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خېلو کې د پاکستان د پوز پر یو کاروان باندې شوې ده. د پاکستان موقت صدر اعظم انورالحق کاکړ د پیښې غندنه کړې ده. هغه لیکلي د نه عسکرو په وژنه سخت خپه شوی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو د حکومت یو پلاوی ایران ته د سفر پر مهال له ځینو شرکتونو سره د افغانستان د اوسپنې پټلۍ پر پراختیا خبرې کړې. د طالبانو د ریل لارې ادارې په یو خبر پاڼه کې چې پرون پنجشنبه په خپله ویب پاڼه خبره کړې ویلي ایران ته د پلاوی مشري د همدې ادارې مشر ملا بخت الرحمن شرافت کوله. خبر پاڼه کې راغلي پلاوی د ایران د کنسرسیوم د غړو شرکتونو له مشرانو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي چې په افغانستان کې د ریل لارو پر پروژې پانګونه وکړي. خبر پاڼه کې راغلي چې د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ د دویم پړاو د څلورمې قطعې جوړول د ریل لارې ادارې یو لومړیتوب دی او په جدیت یې تعقیبوي. د خواف هرات د ریل لارې کار په 1946 کال کې په ایران او 1995 کال کې د افغانستان دننه پیل شو. د دغې پروژې د لومړني پړاو چارې په تیر پسرلي کې بشپړې او پر دې لاره د محمولو انتقال پیل شو. یو شمیر پاکستانی رسنیو په پیښور ښار کې د یو شپږکلنې افغان نجلۍ د وژلو خبر ورکړی. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پولیسو په حواله ویلي دغه ماشومه د سهشنبې ورځې په ماښام لا درک او جسد یې د چهارشنبې په ورځ د ګنیو په پټي کې پیدا شوی. د ورځپاڼې په باور د لومړنیو معلوماتو له مخې پر دغې نجلۍ له وژلو مخکې جنسي تیری هم شوی. تر اوسه د پیښې لامل او انګیزه نه ده معلومه. د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قمندان په ګډون شپږ تنه ترافیکي پیښه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي پیښه پرون هغه مال شوې چې د دوران خیورس په نوم دغه قمندان د کورنۍ له غړو سره د خپل زوی واده ته روان و چې هایلاکس موټر یې چپه شو. دوران پراخ کې د طالبانو د یو کنډک قمندان و. نور وژل شوي څلور نارینه او یوه ښځه ښودل شوي. د ایتالیا یو لوړپوړی چارواکی وایي هغه کس چې د خپلې 13 کلنې لور د قتل په تور تر تعقیب لاندې و له پاکستانه ایتالیا ته انتقال شوی او هغه هیواد کې به محاکمه کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې شبار عباس د تیر کال په نومبر کې د پاکستان په ختیځ کې د خپلې پیغلې لور د قتل په تور نیول شوی. د تورن کس لور د 2018 کال په اپریل کې وروسته له هغه په ایتالیا کې تری تام شو چې پاکستان ته د واده په خاطر له سفر کولو ډډه وکړه. د ایتالیا د عدلي وزیر کارلو نورډیو ویلي دا یو لوی جنایت وروسته عدالت د ټینګښت په لور یو ګام دی. هغه ویلي تورن کس ایتالیا ته پر لار دی. دا کس خپلې لور وژل رد کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي هیواد له هغه شمیر څخه زیاتو جنګي جټ الوتکو ته اړتیا لري چې ژمنه یې ورکړل شوې ده. زیلینسکی د پرتګال له ملي رسنۍ سره په یو ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي اوکراین کې د اغیزناکې هوایي قوې لپاره 1.5 جټ الوتکو ته اړتیا لري. هغه وایي دا شمیر الوتکې له دوی سره مرسته کوي چې پر خپل فضايي حریم د روسیې د برلاسي مخنیوی وکړي. زیلینسکی وایي د تر اوسه د 500 تر 600 پورې F-14 امریکایي جټ الوتکو د ورکړې ژمنې له اروپایي هیوادونو څخه ترلاسه کړي. ډنمارک، هالند او ناروې هغه اروپایي هیوادونه دي چې اوکراین ته یې د دغو جنګي الوتکو د ورکړې ژمنې کړي. په عراق کې ځینې قضایي سرچینې وایي په دغه هیواد کې یوې محکمې 15 تنه د یوه امریکایي تبع سټیفان ترول د وژنې په تور په عمري بند محکوم کړل. یوې قضایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي په محکوم شوو کسانو کې څلور د عراق او یو د ایران تبع دی. د سرچینې په وینا 15 وړو محکوم شوو کسانو د قتل په جرم اعتراف کړی، خو په وینا یې دوی یوازې د وژل شوي امریکایي تبع د برمته نیونې نیت درلود. یوې بلې قضایي سرچینې هم د نوم نه ښودلو په شرط د محکمې د حکم د خبر تایید کړه. فرانس پرس د عراق د کورنۍ چارو وزارت په حواله لیکلي سټیفان ترول د تیر کال د نومبر په 1 په بغداد کې د موټر چلولو پر مهال په مرمۍ ووژل شو. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. اوس ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو له یو شمېر فعالو افغان مېرمنو سره د افغانستان پر بشري وضعیت بحث کړی دی. پر پاکستانی پوځانو پرون نا وخته برید شوی چې پکې لکتر لګ نه پوځان وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. په پاکستان کې د راپورونو له مخې یوې ځوانې افغانجلې ځان وژلې. کارپوهان وایي بهر ته د تک په تمه په پاکستان کې انتظار افغانان له سختیو کړیږي او له امله یې دا پیښې رامنځته کیږي.
دا خودکشي چې بلوز شوي ده دا سره یو واقع نه ده او ډېر افسوس به وي چې نورې مو اورو دا خبرې ډېرې به مونږ ته پته نه لګېدلي چې څه به شوي. خو چې کوم ژوندین دي ای نیم لیونۍ دي، دا انساني مسله ده او دې خلکو څه انتظام پکار دی.
طالبانو د قانونو د لویو قراردادونو په اړه هم درته راپور لرو.
شپږ میلیارده 550 میلیونه ډالر به دوی صرف سرمایه گذاری کوي. د دوی له سرمایه گذاری نه تاسو وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او دا څومره منرالونه به وي او ټول عواید د ملت او د دولت په کې څومره وي.
په کندهار کې د خښتو او کلالي لوښو بټیو خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړي.
دا چې په تکلیف کړي چې کالیا ورکړو ګرده تک تور کې دا د غیر رالویږي دا د دانې رالویږي یعنی پازابی نیان نجوی نجوی دستونی و دریجی تا دانی پاک از کنن از باری داغ نجوی
در دیشه بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
بیا مو هم خراغ لاست و امرازو ده پروگرام اول مطلب ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو له یو شمېر فعالو افغان میرمنو سره د افغانستان پر بشري وضعیت بحث کړی دی. فریدون سینیرلی اوغلو دا مهال د افغانستان په اړه د یوې خپلواکې ارزونې مشري کوي او ټاکل شوې دغه ارزونه تر راتلونکو دوو میاشتو پورې بشپړه شي. بل لور ته د بښنې نړیوال سازمان وایي د دوی د هغه غوښتنلیک د لاسلیکونو شمېر نږدې 2 لک ته رسېدلی چې د طالبانو له حکومته پکې د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسېدو غوښتنه شوې. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي همغږي کوونکی او یو شمېر خزینه فعالانو بحث په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو پر مسالو ورټولو. د افغانستان په تړاو د ښځو فورم په نوم یوې ټولنې د ملګرو ملتونو له همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو سره د لیدو کتو خبر پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر خپور کړی دی. دوی ویلی چې افغان میرمنې دا مهال د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې دي او ټینګار یې کړی چې ښځې د افغانستان په یووالي کې رغنده رول لوبولی شي. د افغانستان په تړاو د ښځو فورم د ښځینه فعالانو یوه ټولنه ده چې له افغان او بهرنیو ښځینه فعالانو او سیاستوالو څخه جوړه ده. دوی که څه هم د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي سینیرلی اوغلو سره د خبرو ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو سینیرلی اوغلو دا مهال د افغانستان په تړاو د یوې خپلواکې ارزونې مشري کوي. فریدون سینیرلی اوغلو چې ترکی ډیپلومات دی په 13 اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش لخوا د افغانستان د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکل شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوه پریکړه لیک له مخې دغه ډیپلومات ته دنده ورکړل شوې چې د افغانستان وضعیت په خپلواکه توګه وارزوي او خپل راپور د 2023 کال د نومبر میاشتې 13 نیټې پورې بشپړ کړي. اوغلو په ډیپلوماسۍ او نړیوالو چارو کې 30 کلنه تجربه لري او نوموړی له 2014 څخه تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې دایمي استازی پاتې شوی. معلومه نه ده چې د افغانستان په تړاو د ښاغلي اوغلو د ارزونې پایله به څه وي، خو په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغانستان بشري وضعیت خپلو څو راپورونو کې اندېښمنوونکی بللی دی. بینټ په خپلو راپورونو کې طالبان په جنسیتي تبعیض تورن کړي دي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د ښځو حقونه په بېساري ډول تر پښو لاندې کړي دي. په همدې حال کې د بښنې نړیوال سازمان وایي د هغه غوښتنلیک د لاسلیکونو شمېر 2 لک ته نږدې شوی چې د طالبانو له حکومته پکې د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسېدو غوښتنه شوې ده. د بښنې نړیوال سازمان په وینا د نړۍ په کچه د دغه انټرنیټي یا آنلاین غوښتنلیک لاسلیکونکو ویلي چې د افغانستان د خلکو په څنګ کې درېږي او د حق لپاره یې غږ اوچتوي. تر دې وړاندې بېلابېلو نورو نړیوالو بشري ادارو هم په افغانستان کې پر بشري په ځانګړې توګه د ښځو پر وضعیت اندېښنې ښودلې، خو طالبانو دا اندېښنې بې بنسټه بللې دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې ښځو ته یې د شرعي اصولو او ټولنیزو دودونو له مخې حقونه ورکړي او په وینا یې نړیوال دې چاره کې مداخله نه کوي. د طالبانو حکومت وخت له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي. دوی 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم بند اعلان کړل او ورسره یې د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار کول هم منع کړل. د طالبانو حکومت د خځو په وړاندې په تر ټولو تازه اقدام کې د بامیانو د بند امیر پارک ته د شرایطو تر برابرولو د خځو ورتګ بند کړ، او له هغه وړاندې یې ټول هیواد کې د خځو شاوخوا 1200 سینګارتونونه هم وتړل.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
وربشو پاکستان ته د پاکستان پاوز تایید کړی چې په خیبر پختونخوا ایالت کې پرون وخت یو ځانمرګي برید لږ تر لږه 9 تنه سرتیري وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. ځینو نورو سرچینو بیا د ټپیانو شمیر تر 30 کسانو پورې ښودلی. پر دغو پوځیانو پرون ناوخته پنجشنبه برید شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د پاوز د عامه اړیکو دفتر وایي ځانمرګي له یو موټر سایکل په استفاده د دوی د پوځیانو پر کاروان پرونی برید کړی دی. د پاوز په اعلامیه کې راغلی چې په برید کې لږ تر لږه 9 سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو مشال څانګې تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه جانخیلو کې د پرون ماښام برید 9 تنه وژلي او د یو ملکي قراردادي په ګډون یې له 40 ډیر نور ټپیان کړي دي. د پاکستان سرپرست صدراعظم انوارالحق کاکړ پر ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر دغه برید غندلی او لیکلی دي چې د نهو سرتیرو پر وژنه سخت خواشینی شوی دی. د چارواکو په خبره په دغه برید سره د روان 2023 کال لپاره په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي او پوځي سرتیرو د ځانمرګو بریدونو شمیر شپږو ته ورسید. تر بیګانه وخته پورې د برید مسؤلیت کومې ډلې نه ومنلې، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان تر ډیره د ورته بریدونو مسؤلیت منلی دی. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له 2023 کال راهیسې پاکستان کې پر امنیتی ځواکونو بریدونه ډیر کړی دي. پاکستانی چارواکو تل تور پورې کړی چې ټي ټي پي په افغانستان کې ځای پر ځای دي او له همغه ځایه دا ډول بریدونه پلانوي. د طالبانو د حکومت چارواکو بیا دا تورونه رد کړي او په تکراري ډول یې ډاډ ورکړی چې هیچ چاته د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د بریدونو یو شمېر عاملان نیولی دي. ښاغلی جیلانی له خبریالانو سره یوه غونډه کې ویلي د طالبانو حکومت د دغو مشکوکو کسانو د نیولو په اړه اسلام آباد ته معلومات ورکړي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو چارواکو هم تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د لنډمهالي وزیر پر خبرو تبصره نه ده کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تازه د وسترو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه د 6.5 میلیارد ډالر څخه زیاتې پانګونې له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. که څه هم د طالبانو حکومت دا د افغانستان په صادراتي او صنعتي هیواد د بدلولو لپاره یو لویه لاسته راوړنه ګڼي، خو د قانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان زیرمې او قانونه د دې هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فاکتورونه دي، خو باید د دې قانونو د استخراج پروسه کې روڼتیا موجوده وي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر ریپورت کې.
کتان طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنې له پیل وروسته د قانونو د استخراج په برخه کې وړه او کوچني حکړې لیکونه کړي، خو ښایي د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د وستر حکړې لیکونه په دې برخه کې به ساري وبلل شي. د تخار د سرو زرو، د لوګر دوهم مس عینک، د غور د سربو جستو او د هرات ولایت د اوسپنې د قانونو تړونونه د پنجشنبې په ورځ له یو شمېر کورنیو او د چین، ایران، بریتانیا او ترکیې هیوادونو د شرکتونو په ګډون له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. د طالبان حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې اړه په کابل کې په یوه جوړ شوي خبري کانفرانس کې وویل چې دا تړونونه به افغانستان ته یو صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي.
شپږ میلیارد 550 میلیون ډالر به دوی صرف سرمایه گذاری کوي. د دوی له سرمایه گذاری نه تاسو وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او دا څومره منرالونه به او ټول عواید دی ملت او د دولت په کې څومره سر بجاس شل فیصد د امارات دی، 80% د دوی دی، سره زره مرکړي دی، شپږ 50% د نظام دی، څلور چلو فیصد دوی دی او اوس په نڅلورو واړه بلاکونه دیار لس فیصد دی نظام دی دی افغانستان دی خلکو دی او و اتیا فیصد دوی دی.
ښاغلی د لابر د دغه قراردادونو د څرنګوالي په اړه او دا چې څه وخت پولی ته وړاندې شوي و او څومره شرکتونو پکې برخه اخیستې وه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د خپلو عوایدو د لوړولو په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړې او ښکاري چې دوی د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستی. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی په تیرو دوو کلونو کې 200 لویه واړه کانونه په قرارداد ورکړي چې یوازې د 130 کانونو تړونونه تیر کال لاسلیک شوي. په داسې حال کې چې په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې 126 واړه کانونه په قرارداد ورکړي وو. خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله سوداګري ورسره بنده ده تر خو یې د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان. د قانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان زیرمې او قانونه د دې هېواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکتورونه دي، خو باید د دې قانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي. د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې له اداري فساد سره د مبارزې د افغان شبکې اجرایي رئیس خان زمان مرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې شرط چې که دغه قانونه په شفاف ډول باندې، پرانه ډول باندې، په اصولي او قانوني ډول باندې بیا کورنیو یا نړیوالو شرکتونو ته ورکول شي او د دې استخراج په صحیح ډول سره ترسره کړي، نو موږ تاسې به د دې خبرې شاهد یو چې په افغانستان کې به لوی اقتصادي تغییر راځي.
خو د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د قانون او پټرولیم وزارت یو پخوانی چارواکی چې نه غواړي نومې په دې راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال مشروعیت له بحران سره مخ دی، د سترو تړونونو لاسلیک کول صرف د اوسني رژیم د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کارول کېږي. کله
حقوقي رژیم هغه شفافیت او حسابدهي دغه نړیوال استخراجي قوانین چې د ګټو قراردادونو په مسله کې مطرح دي، دا ټول سوال دی. فکر کوم په دې شرایطو کې غټ قراردادونه د صرف د دې لپاره دي چې اوسنی رژیم غواړي چې هغه خپل مالي مشکلات د غټو قراردادونو لارې حل او منامې مبدله کړي په پیسو باندې او هغه پیسې په مختلفو لارو چارو کې ترې استفاده وکړي.
د طالبانو حکومت تل په تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي زیرمو له لارې د ترلاسه شویو عایداتو له څرګندولو ډډه کړې او دې کار د دې پروسې د روڼتیا په اړه اندېښنې راپارولې دي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهابالدین دلاور د جولای میاشتې په 24مه ملت ته د استعبار کونې غونډه کې نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه ځواب ورنه کړ، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي د دوی دښمنان د قانونو د عوایدو په اړه خبر شي. افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او زیرمو له درکه غني هېواد شمېرل کېږي چې اټکل کېږي ارزښت یې 3 تریلیون ډالر دی.
ازادي راډیو تلویزیون ساتھ له تاسو سره ده.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دوه کاله وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، لا هم د ولسمشر بایډن حکومت له دې سره مقاومت کوي چې له طالبانو سره تماسونه ډیر شي. ورځپاڼه زیاتوي چې یو شمېر امریکایي چارواکي په دې اندي چې له طالبانو سره دې تماسونه زیات شي او دا چارواکي په دې باور دي چې د 1990 میلادي کلونو په پرتله طالبان بدل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي کله چې د 2020 کال د اگست په 13مه وروستۍ امریکایي سرتیری له افغانستانه ووت او دا هیواد طالبانو ته پاتې شو، نړۍ په افغانستان کې د بشري حقونو بد برخلیک ته چمتووالی نیوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د طالبانو په اړه دغه وړاندوینه همغسې راوخته لکه چې کېده. ورځپاڼه د نړیوالو څارونکو په وینا لیکي طالبانو چې له مخکینی حکومته چې لویدیځ ملاتړ کاوه واک ترلاسه کړ، انتقامي چلند ته یې مخه کړه. خلک یې وشلي، شکنجه کړي او اختطاف کړي دي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو ګرځولي، حتی سنګارتونونه یې وربند کړي دي. د دې مقالې په یوه برخه کې لولو چې نن سبا افغانستان له ژور بشري بحران سره مخامخ شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي طالبان به د بشري حقونو په برخه کې د خپل اوسني حکومت د پرسمیت پیژندلو یا د اقتصادي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د لویدیځ غوښتنو ته سناسه انعطاف ښکاره کړي. ورځپاڼه بیا د ملګرو ملتو وروستي راپور ته اشاره کوي چې پکې ویل شوي دي چې دا نظر چې طالبان تر پخوا نرم شوي دي سم نه دی. نیویارک ټایمز زیاتوي چې له همدې کبله د ولسمشر بایډن د حکومت چارواکو ته د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل، د بندیزونو لرې کول او د افغانستان د میلیاردونو ډالرو پرېښودل لریشکاری. بلی امریکایی ورسپانی واشنگتن تایمز لافغانستان د امریکایی ځواکونو د وتلو په تړاو لیکلی د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبې په ورځ له یو شمېر پخوانیو چارواکو غوښتل چې له تحقیقاتي کمیټې سره د سپتمبر تر اومې خپلې لیکل شوې مرکې تنظیم کړي. واشنگتن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د څېړنې په خاطر یوه تحقیقاتي کمیټه ګمارلې ده. په هغو چارواکو کې چې ښاغلي مکال د هغو د مرکو غوښتنه کړې ده، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد، په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر روس ویلسن او د بهرنیو چارو د وزارت یو شمېر نور چارواکي شامل دي. واشنگتن تایمز لیکي چې مک مکال په یو بیان کې ویلي دي چې دوی ته څرګنده شوې ده چې له دې چارواکو سره مهم اطلاعات شته چې څرنګه اولی د بایډن ادارې له افغانستان خپل پوځیان وایستل. دې دا هم وایي چې طالبانو ته په شرمناکه ډول د واک د سپارلو په پای کې دیارلس امریکایي عسکر ووژل شول او تر 45 ټپیان شول. واشنگتن تایمز ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پر دې وړاندیز به غور وکړي.
ورزو کندهار ته د خښتو کلالانو بټیو د کندهار اوسیدونکو لروختیایي او نورو ستونزو سره مخ کړي. دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو چې کورونه د بټیو په شاوخوا کې دی وایي د بټیو دود یا لوګي نه یوازې روختیایي ستونزې ورته پیښې کړي، بلکې د کورونو توکي هم له دود څخه تل ناپاکوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلان وایي د اوس لپاره د استوګنې له سیمو د بټیو د انتقال امکانات نشته، خو د بټیو د خاوندانو څخه د ضررناکه توکو د نه سوځولو وعده اخیستې. نور تفصیل زموږ د همکار په ریپورت کې.
نو بیا په شخانو مل آزادو دراوتلی دا نیو ایوالویش پر کالو باندې فروت.
اجدین محمد د کندهار د رن ولسوالۍ د ګوشخانو سیمه اوسیدونکی دی. هغه د نوموړي د کورنۍ نور غړي مجبور دي چې هر ورځ د خښتو او کلالانو د بټیو د دو دیالوګي په وجه خپل جامې بدلې کړي.
اول دا تاوانونه دي چې هر شپه موږ چې بدیرو کالی بدلو سر بیا نه راغو، ټول سره فضا وي نه په کور کې کالی در کولی شو نه کالی ورولی شو. مشکلات مو دي بیخي ډېرو سره په تکلیف ډېرو سره فضا وي. کورو د مابین څه وباسي ما دسته دې وباسي، یعنی په سپینو کالي کښې دا د شپې کښېناستلی لانو بزه خوښ لاڅک. نو بیا په شخانو مو له ازادو دراوتلی ده نیو ایوالویش پر کالو باندې پروت.
په کندهار ښار کې تراویا ډېرې د خښتو او کلالویو بټۍ سته، خو زیات یې د استوګنې په سیمو کې فعاله دي چې خلک یې د چاپیریال له ککړتیا او له امله یې په ناروغیو د اخته کېدو شکایت کوي. د ډنډ ولسوالۍ دوو نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د خښتو او کلالویو بټۍ د کورونو په منځ کې دي چې هره ورځ یې دوی له لوګي یا دود څخه په تنګ دي او د تنفسي ناروغیو په شمولې بېلابېلې نورې ستونزې ورته پېښې کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خښتو او کلالویو بټۍ دي د کندهار ښار له رهایشي سیمو دښتونو ته انتقال کړي.
زما نوم عبدالملک د ګوشخانې اوسېدم کوم. د کورس خونه خامخا سړی په تکلیف کېږي، دا دود دی دا کولا د ګرد رسوه کېږي پر دا کورو باندې په شانو کې لویږي، کالي خرابوي، په خولو ننوځي سړی بېدی، مشکل خونه خامخا پېښېږي. دا کوره ده که هغه بله لوکوزو ګوشخانه ده که د ککړانو ګوشخانه ده، دا ټوله دود پر دغه ساحه باندې پر دا ګرد رسوه کېږي.
زرجان هغه یم دا چې په تکلیف کړي چې کالیا ورکړو ګرده تک تور کې دا د غیر الویږي دا د دانې رالویږي، یعنی په عذاب یو شنیان نجوی نجوی دي ستونې ودرېږي دا د دانې په پښو ننه ځي بارې دغه نجوی دښمن ته دا غواړي چې دا کورې راستیسسي د دې دګې سوال چې بل ځای دي جوړ شي.
د خښتو بټۍ ډېرې په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې د کروندو او کلو په منځ کې دي او همداراز د کلالویو کورې بیا زیاتې د کندهار ښار په دننه کې موقعیت لري چې د ټولو لوګۍ یا دود پر کورونو ورټول وي. د نظر محمد او هدایت الله په نوم دوه کلالان وایي دوی ته په تیر حکومت کې د استوګنې له کورونو لیرې ځمکه مشخصه سوې وه، خو لا هم د کلونو په تېرېدو ورته نه ده سپارل سوې.
اسلامی امارات هم خبر کړی دي چې دا درات چې موږ ځکه مشترک چې موږ ګرځې کړی و ځای سو موږ چې څه به معلوم سي د سارا څه به خلک راځي د ښار به راځي لاسرسي به موږ مو ته کېږي د دې هم لاسرسي ده.
غذای مشت تسلیم سیم نو ټول کوره والا مش په وسلای په ودغی چې مش غلطه ور انتقال سو دا د جزای خلک بوم د مشکل تخلاص مش بوم د مشکل خلاص چلته یو مشخص ځای مش معلومه پر غذای بوم باندې مش ټول یو ځای کوره جوړ کا غذای مش معلوم سو دی خو راته تسلیم سو نه دی در وسه پیله
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسولان دا ستون زمانی خوایی دا وصل پاره دا ستوگنی لسیمو دا بطوی دا انتقال امکان نسته. دا چاپیریال ساتنی رئیس مولایی محمد یوسفای دا بطوی لخواندانو چه خیجمن آخستی چه پخپلو بطوی که با ضررناک توکی این نکاراوی.
د دوی سره د تبا پخت اورس یدلو پیلان خدای امکانات نه لري شتاس د جزاس انتقال سی که څه هم پر دې موږ په لور ساته هم مجالس کړي خو د دوی د فارم یو مناسب ځای تر دا مهال نه دی انتخاب کړي دا چې د وسته پار دوی پر دې ځای باندې دي دوی به هغه څه کوي چې تر خپل وسه پرې د مشکلات مخه ونیسي هغه کده چیرو نه استعمال دی مثلا یا دغه دوت کاش چې دی لري چې دوت جنیزه دا غلغلی عدل وی یعنی هر هغه کار چې هغه د جدود وو د اثرات مخه نیسی د زمشر تعهد وکي چې ان شاء الله موږ به تجمن
د چاپریال ساتنی کار په هان وای د چاپریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید په شار ګوټو لوړ پړو ودانوي او دولتي دارو کې د لوګي د پاکونکو الو نسپول جبري سي او د ټایرونو ربړونو او پلاستیکونو لسوځلو څخه د مخنیوي جدي هڅه وسی
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201.
ازادي رادیو ته غوښتست
ستاسو له پیغامونو
سلام وخت مو په خیر رانګایم د پکتیا ولایت څخه فعلاً کابل کې ژوند کوم مننه چې دومره وخت مو راکړ چې د خپل زړه درد تاسو ته وایم تقریبا 3 کال کېږي چې د ښوونځي دروازې زموږ په مخ تړل شوې او نجونې نشي کولای چې تعلیم وکړي زه د رسم ټولګي کوم اخرین کال مو ډیر شوق مې درلوده چې پوهنتون ته ولاړ شم د خپل خوښې پوهنځي ته کامیاب شم بس ډېرې هیلې مې درلودې هر څه پاتې شول باور وکړئ چې ما ته افسردګي ناروغي مخې ته شو او څو وارې مې د اعصابو دوا واخیسته چې ډېرې جیګرخونی کړم او فکر کړم چې زموږ پایله به څه وي یوازې زه نه ټول نجونې هم دا تشویش لري خو هیله لرم د امارات اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې نور هم دومره ځورول بس دي ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي مننه
سلامونه زه شبانه یم په لومړي سر کې موږ د جمهوریت په دوران کې ډېر ستونزې درلودلې د چې د هغوی له ډلې څخه یو د کورنیو اجازې وې چې موږ ښوونځي ته نه درلودلی لاړ شو نو کله چې زموږ دا ستونزې حل شوې موږ وکولی شوی چې ښوونځي ته لاړ شو د کورنیو اجازې مو ترلاسه کړلې نو په دې تېرو دوو کالونو کې د طالبان حکومت راغی چې زموږ د ښوونځي پر مخ موږ بیرته د ښوونځي څخه پاتې کړلو زموږ ښوونځي بیرته بند شول نو زموږ ستونزې له دې سره ډېرې شولې او موږ بیخي له ژوند څخه ستړي شولو داسې احساس کوو لکه په یو تیاره کې چې ژوند کوو ښوونځی مو بند پوهنتون مو بند راتلونکی مو نامعلومه دی نو زموږ له دولت څخه هیله دا ده چې زر تر زر زموږ ښوونځي پرانیزي پر خپلو ودو ودرېږي او خپلې کړې وادې پر ځای کړي او موږ نجونې وکولی شو خپلو زده کړو ته دوام ورکړو او زما په اند چې هیواد به څوک ابادوي یا به څوک بربادوي دا نه ده موږ په ګډه سره کولی شو دا هیواد آباد کړو دا هیواد یوازې سړو ته ضرورت نه لري ښځې هم کولی شي هیواد آباد کړي که ښځه نه وای نو دا نړۍ به نه وای نو زموږ له چارواکو مسؤلینو څخه هیله ده چې زموږ ښوونځي پرانیزي او موږ ته د زده کړې حق راکړي له تاسو څخه مننه چې زما پیغام ته غوږ نیولی
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420 22 11 24 22.